سیاسی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د غرمی د دولسو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 13 دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې سوي پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسیې سپینه رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. تفصیل وروسته. د کندز په مرکز او قلایزل ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوې. باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې دغه څاګانې د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سي ایچ آر په نوم مؤسسې لخوا کیندل کیږي، چې له بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې سي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 لدی کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې سوي نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه په دې وروستیو کې په ایران کې زیات سوي دي. هغه ویلي چې په اعدام سو کسانو کې لږ تر لږه 10 ښځې شامل دي او 3 تنه هغه ماشومان وو چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 13 کلنۍ تا نو رسیدلی. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه یوه کنفرانس ته وویل ولسمشر جو بایدن به ولسمشر شی جینګ پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به تر د هر غ اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره یې کوي مسؤول وي، او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بے تفاوت پاتې نسی. خبرونه مو آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوري چې ځینو سازمانونو دغه راز طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. دا هم اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه مومي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د مطبوع کارونه ټاکنې سوي دي. په نړیوالو راپورونو کې راځي چې د اوکراین پر مسله باندې یو ور بیا پرمختګونه راغلي دي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار په دې وروستیو کې حمله کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د غاښونو پر ستونزو په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دی. آزادی رادیو ته غواړیست. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. طالبانو د کلی داسې محل کړی چې لا یې هم حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. مکاري په ټویټر کې پرون لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د ده په وینا دا ګام داسې وخت اخیستل سوی چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له یوې مهمې شیبې څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو سره تصویب سو. یوازې روسیې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل دا پریکړه یو څرګند پیغام لیږي چې دا شورا په اصل کې چې افغانان له بېساري ننګونو او نه مطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دی چې یو سیاسي ماموریت ګڼل کېږي چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 90% کورنۍ محدودو خوړو ته لاسرسی لري. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پینځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د اوو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا ښځې داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 90% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو کنګل کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونه وړ ده چې د تیر میلادي کال د اګست له 15 له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
ومردل چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 90% کورنۍ محدود خواړه لري چې د بېوزلۍ له کبله د خلکو ستونزې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د ادارې په خبره چې تر ډیره ماشومان خو ستونزې ګالي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د نوې پالیسۍ پر اساس یې یواري د نوي لمریز کال د پسرلي په مناسبت خپلې خپرونې چمتو کړې دي. خو دوی وایي چې په دې خپرونو کې هم ځینې محدودیتونه سته. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوي کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې د یو ورځ د دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله کاری چې سږ کال د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزي خبرونو لپاره تیاری نیو یو شمیر وای چې سکل به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړي خبرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا رادیو د نشراتو مسؤل رضوان لرمل وای سکل دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوی پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 لمریز کال د پسرلی په مناسبت خپلې خبرونې چمتو کړې دي، خو نوموړی وای په دې خبرونو کې هم یو شمیر محدودیتونه شته.
پالیسی چه ټاکلی در رسنیو لپاره د نوی کال لپاره یا هم د ځانګړو خپرونو لپاره موږ په خپرونو کې عملي کړي دي، یعنی په دې معنا چې د پسرلي ځانګړي خپرونې شته، هم راډیویي هم تلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینهو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د یوې سیمه ییزې راډیو ویاند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیری خپرونې ښوونیزې وي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دي ویل شوي، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی، البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړي دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري، هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسي. خو غوښتنه مو له ټولو هیوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږ یاسي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې دي. طالبان ژمنه کړې چې بل اونۍ به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د طالبانو د غژمنې ته لا هم ګڼ کسان د شک په سترګه ګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه دي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1969 څخه تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي.
د اوکراین د لفیف پر شر د روسیې د ځواکونو لخوا د توغندیو تازه برید سوی دی. بل لوري ته جاپان او استرالیا پر روسیې تازه بندیزونه لګولی دي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې جګړې په تړاو د چین له ولسمشر سره خبري کوي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د لفیف شار شاروال اندری سادوفی وایي چې څو توغندي نن سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رغاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې پورته کړې. تر دې مخکې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هیراشچینکو ویلي وو چې په لفیف کې نن څو چاودنې شوي دي. هیراشچینکو په تلګرام کې لیکلي دي چې دا چاودنې د سهار د شپږنیمې بجې خواته وشوې او د هوایي ډګر مسؤلین به له پلټنو وروسته د دې برید په اړه راپور خپور کړي. دا ښار د اوکران په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرامو او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودېدي. د اوکراین په ارتباط نن بل تحول دا دی چې جاپان اعلان وکړ چې پر نهو روسي بنسټونو او د دفاعي چارواکو په ګډون پر 15 روسانو بندیزونه لګوي. له دې سره به د اوکراین د جګړې په تړاو د جاپان له لوري تر دې دمه په انفرادي ډول د هغو روسان شمیر شپږ اویاو ته ورسېږي چې بندیز پرې لګېدلی دی. د جاپان د مالی وزارت په وینا د هغو روسي بنسټونو شمیر هم 1200 ته رسېدلی چې توکیو بندیز پرې لګولی دی. آسترالیا بیا پر دو روسی بلیونرانو د قانون د صنعت په ارتباط بندیز لګولی دی. له دې سره د آسترالیا له لوري د روسیې پر یو څلوېښتمنو بندیزونه ولګول شول. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی وویل چې آسترالیا له خپلو نړیوالو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي چې نور بندیزونه هم پر روسیې ولګوي. بلې خواته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاستی. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلیږي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو بنسټونو فدراسیون په یوه تازه سروې کې موندلی چې په افغان رسنیو کې له نشر مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور په دې وروستیو کې زیات سوی دی. په دې ټول پوښتنې کې له 2000 خبریالانو سره مرکې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو اویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو له منځه یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبې په ورځ د خبریال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل
یو 32 انځوریزي رسنۍ، 293 غږیزي رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 4 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انځوریزي، 118 غږیزي، 40 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوی. د دغه شمیرو له مخې د رسنیو له 190 ښځینه کارکوونکو له ډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 ښځې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډېرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نخوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو هلته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر و اخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي راډیو ته غوښتل د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د غاښونو پر سونزو پکې متخصص ډاکټران ساسو پوښتنې ځوابوي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي وروسته د خبرونو لنډي سره بیا ستاسو خدمت راځم.
سلامونه اجمل اند مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیاسلي واکمنیدو راهیسي په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې نوي پسلوکي کمواله راغلي. د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وایي کارونه یې ولاړ دي او د مطبوع زیات شمیر کارکوونکي په کورونو ناست دي. په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي په وروستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی.
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس ښایي یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي، خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي، خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به لږ تر لږه د میاشتې څلور پنځه بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو اردو کتابه لوستل، خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې پخوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو، دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار یې نشته او اړ دی د خپلې کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم، خو اوس د کتابونو لوست وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم، نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سر ټکوي. د دې خار په جوشیر سیمه کې لږ تر لږه یو سل سلویخت کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسؤل اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوي په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له لس تر 15 سلنې هیواد پریښی. دی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اکسیماینر ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تېرو څه باندې اووه میاشتو کې امریکایي سرتېرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. ورځپاڼه په دې اړه په خپرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي، ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکینزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نه شي کولی. واشنگتن اکزیماینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یوې چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 15000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هېر شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتېرو تر وتلو وروسته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 78000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولي دي چې دا کسان له تېرو اووه میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، شاوخوا 6000 افغانان د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لویې برخې ته چې په تېرو اووه میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 3 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه هغوی ته هم موقتي ویزې ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوي دي چې د کورنی امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتي اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې دې وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړي دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
خواهش کو دغه مشکلات ته رسیدگی وکړ، دغه مشکلات حل کړ. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې موږ تفکیری او که پاسپورتونه او تفکیری د ورداګو په نامه دي، ورداګو نه په نامه او ورداګ ډیر نقص لري، د موږ تفکیرو مشکل دی. خیدا چې حل سره کړل حتی په خارج کې موږ پاسپورتونه را شاته کوي او تفکیری د میدان ورداګو په نامه شوه ده او پاسپورت د ورداګو په نامه. په دې باندې موږ ډیر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکول چارواکی نه ده هیله کوي چې دا مشکل تر رسیدګي وکړي او دا مشکل حل کړي. ازادۍ راځي نه خوښ کیږي موږ پیغام خبر ته وسلام.
زما دا هیله ده د هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د ګیر بازار په ترنځي شپه کې دغه سړک را جوړ کړي او د فرهاد بابا راته جوړ کړي بند ازادي راډیو څخه
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
لأجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. پر روانو څکم ډیر شو دقیقو کې روختیا د ژوند ستمنی پروګرام خبري چې د غاښونو پر سنځو پکې خبري سوي دي. خو ترغه مخ کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو بیا. طالبانو نن د امنیت شورا د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي موږ د یوناما ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغیزناک ډول ترسره کړي. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژدا فیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه لري. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ شمېر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال دي افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې نه هیروي او ژر تر ژره دي بشري مرستې ورورسوي. د کندز په مرکز او قلایزار ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. بختر دولتي اژانس راپور کړي چې دغه څاګانې د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سی ایچ آر په نوم مؤسسې لخوا کیندل کیږي چې له بشپړېدو سره به زرګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابر شي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 میلادي کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه زیاته کړې چې په اعدام سوو کې لږ تر لږه 10 ښځې وي او درې تنه هغه ماشومان و چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 18 کلنۍ ته نه و رسېدلي. او سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام پایل سوچې چې کم یو سات دوام کوي. نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو. ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه پکار ده. د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنې کې باید غفلت ونه سي. ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپل غاښونو ساتنه وکړي، چې مهم ټکی یې د ورځې لږ تر لږه 2 وارې د غاښونو برس کول یا مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده، د خولې د مینځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول، د اوبو ډیر څښل، د خوږو د خوړلو کمول، د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي. په دې پروګرام کې مو میلمه دی د غاښونو د ناروغۍ متخصص شاه محمد واحدیار. ډاکټر صاحب، پروګرام ته راغلاست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غاښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې د مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی زی ډاکټر ته بیا وایي یا د درد له وجې نه یا فرزندي نورو مشکلاتو یا د بریښونو یا د دردونو یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات خاص کر توجه هم ډېره دي خلکو نه ورته کېږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولی چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده نه سي کولی چې لاړ سي خپله تداوي وکړي. همدغه مشکل چې ده هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري.
ځینې اورېدونکي په لین کې د مهرباني وکړي ستاسو تماس رخصت ولې روخته
ما دا راته سب زه هم دا وختنه چې د غختنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخسر کوم نیول سی بس چې استعمال کوم دوا استعمال کی
تاسو تماس م پرې کوي ډاکټر سره ممکن ځنی پښتنه ولري د غښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر سره اړیدون کې نه کوم
د ډیرو علتونو له وجې نور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل دسي درد کوي عام اندسي او غاخ درد کوي څنګه درد کوي بس دا بیا تداوی غواړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بځي دا به صفاقي پاکي به او کېدای شي دا غاښ ته آر سی ټي یا روټ کینال تراپی یا عصب کشي چې په عام اصطلاح کې ورته هغې ته ضرورت پیدا کړي او دا به بیا ډکوي او ممکن چې بیا دا پوخ ته هم ضرورت ځکه چې تا ویله بغلونه یې مات کړي نو دې ته به بیا پوخه مچول کېږي. نو دا بیا ته باید خپل مالج ډاکټر ته لاړ شي دا د دوا کار نه ده.
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان د دغه سي حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولۍ ژدي کولونیا ژدي یا ځینې نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
د طب له لحاظ نه دغه شی نه چې کوم دي کوم معیاري شی نه ده. بعضې خلک پکې کولونیا دي بعضې خلک پکې وږی دي بعضې خلک پکې یو شی دي بعضې پکې حتی یو قسم مواد دي په دې بازارونو کې خرڅېږي ډینټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږدي دا کوم معیاري شی نه ده او د مریض مشکل هم نه حل کوي بلکې مریض یو وخیم حالت ته بیایي. دغه درد په خپله په غاښونو کې یو الارم ده کله که دغه درد یو دم ورک شي په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري. هغه اصلي لامل دیغه پیدا کول او دیغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کړي.
ډیر مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غاښونو پرستونزو خبرې کوو که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو وزوري
احمد هم در سره پاړی کا کین لاغبان نه دما هو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه سیمن کرے او ماشوم نه د سیری پینزو کالو د دا خواګې وډکینه کې ډیره خوړل او اوس دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم د سیری زیدلې دي به خونه استاو دا نور د مخ غاخونه نه ست دیخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سی د عمر وګوا ته کالو ته ورسیږي غاخونه به ډیر تراسي کنه. یو مې دا پښتنه ده او بل پښتنه مې دا ده یو سړی په ځوانۍ کې د غاخو سره هغه نه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پرې ماتوي کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک. نو دا په راتلونکي کې بیا تاوان لري که نه لري دغه پوښتنه نه ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې یادداشت کړې. بل اوریدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
پکتیا ولایت تاسو ته تماس کړم. نیما غاښونه د یو میاشت کېږي چې درد کوي او دوا غاښونه مې دي هغه درد کوي کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه
د اوریدونکو تماس لکه چې پریسو د غښونو له درد څخه شکایتونه کول. بل اوریدونکو تورزو د دوی تماس پر وخت چې د کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غښونو پر ستونزو خبرې کوو.
دا غښونه چې لري د جته د ډاکټر سره د یوه د دوا کې چې د غښونو سپینځ
د جړیدو علت سره تاسو نسوار یا سیګریټ کاروي؟
موږ نسوار کو ورور.
مننه ډاکټر صاحب ورسره تاسو ستاسو من جواب درکې لزان سره لیکي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصت.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بیدار بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسب لا چې زه سم کابل سره کښه یم.
تاسو ګزه سه مهرباني تاسو आवाज اورو
دا ما شن خپل دا رقم دی کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس د ربانتې کې چې بیخي ګسره یو شاد زه شی نس بخولل.
ډیر مننه تاسو یاد پښتنه مازان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو ته تماس رخصت وي د غښونو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم چې بلایا سینما د هلمند ولایت پر استاد سره پاړی کې یم.
وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ته مصرخ سوي
ما پښتنه د ډاکټر څخه دا غواړم چې زه چې کله انار خورم یا د سنور پرېښان خورم زما غاښونه چې دي بس کوراکیږي راشي یا شي نه سم خورم بل د بل پښتنه مې را د ډاکټر صاحب څخه دا غاښو توروالی چې دی دا د تش څخه دی چې څه غاښ توریږي
توریدل یعنی دغه خلک چې بل اصطلاح ورته کاروي چنجي کول
بل هو چنجي وو چې باید تک تور څه غاښ باندې ورېږي
تخنیکي همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي ټلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پورې بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پښتنه لري روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي ځین اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولې دي خپلې پښتنې مطرح کړې دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي
زه د ډاکټر صاحب سره خبرې کوم دا راښونه یو په بل پسې یعنی مخکې د ځان د پایلې راښونه څخه راشرو دي مخکې یو تور سوی و دغه مابین دی تک تور شي هغه سری بیا کرا کرا پراخه کېږي درد او شی نه کوي درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغسې بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي دکې یو دونې نه کېږي غاښ پاتې شي بره بیا درد شروع کړي هغه غاښ وکاږم دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه چې میده میده لږ لږ سری کېږي سری کوي درد او شی نه کوي بیا دغه څخه دا دوم غاښ دغه چې کم کېږي نو نه پوهېږم چې دغه کم څنګه دا وغښتې مې وښې چې ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه مرمه چې په دغه عقلم معلومات راکې دغه غښ پر ځای باندې مې بل غښ راشین سي حال دا چې زه 28 کلن 29 کلن یم
ډېر مننه تاسو تماس نه ډاکټر صاحب ورسته خپل نظر څرګند کړي
نصیر احمد ملاخیلم نظر ولاست دا پښتنه لرمه چې ځکه نه یخې بوت کم یا ګرمي وو
اوکې دا کومه پوسو مچ کله یخ او بوچ شي یا هم تاود شي ان وخرې غښونه مو حساسیت کوي بریش کوي ورسره به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه
زما پښتنه دا ده چې دا غښونه د مرزي په حق له دا غښونه مرزي په مشمانه کې د څه څه پیدا کیږي زما اولادونه دي د درو کالو سې عمر دي د یو ماشوم د بل د شپږو کالو سدي خو هم دا غښونه مشکل لري غښونه ډول کې ماتيږي چنجي کې او درد هم کې د درد څخه شکایت کې
دغه کوچنیان حتمان خواجه هم زیات کاروي آیا غاښونه منظم ډول برس کوي
مر سیمه کې دا اصطلاح ونسته خو بیا هم هغه سي خواجه مژ نه ورکوي چې ډېر زیات خواجه مژ نه ورته ورکوي چې غاښونه ورته خرابوي
ما ول د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه د چې دا غاښون د ستور دغونه پیدا کې دا پچیش سوي کېږي
د خلک چې د چنجو خړولو اصطلاح ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غښونه تور سوي دي
یا دا چې غښونه مخان نه دي دا ستین پوښونه دا تور تور ټیک په کې دا سوي دي
بل اوریدون کې تورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غښونو پر ستونزو خبرې کوو
سلام علیکم د سپټلا د غرمینه خبرې کوم
مهرباني وکي تاسو ستونزه څه ده د غښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته ځواب درکړي
د ما خوږ د دې انداول نه تک تور دي چې د څو ساعت وو دي چې مات شي ډېر دوا مسوا کوم وایم دوا استعمال او مولاک پیل چې تخیل
نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب سلام علیکم څنګه یې جوړه په خیر از ما غښونه ته کیږي
مننه تاسو غښونه جوړ دي تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي
یا سیګریټ کاروم نه نسوار کاروم هغه څه دي چې نسوار کوم پنیه نه سم
اوریدون کې تورزو زنګ وهلې ده مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ده
عبدالمالک لغمان ولایت ستوند ده دا چې دا ډاکټر سم نه غو ک پښتنو کې دا د غاښونو عصبي رښتې چي دي ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې دا غاښ نه کو دردېږي او نه چې دا توري کې دا ځنې کای وخت کې د سکیږي خو بیا چې دا هلته بیا تور شي یا پدر شي دا پښتنو ډاکټر سم نه
د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي د ډاکټر صاحب غن اوریدونکو په دې پروګرام کې د غښونو پر ستونزو باندې خپلې پښتنې وکړلې ما ځینې یادښت کړی دي چې تاسو یو په یو ځواب کړی اول دا چې یو اوریدونکو ویل چې کله ګرم شي وخوري یا هم سړی وبوچ شي غښونه حساسیت کوي دا ستونزه غن نور اوریدونکو هم شریک کړه ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کیدای شي
دوه مسله کیدای شي چې دا غاښونه مثلا منګولري
د غاښونو بیا د اورې سولېږي یعنی اورې تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې ده هغه ځایونه حساس دی هغه چې خوله ته برهنه کېږي لوسکېږي نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې داس شیانو سره حساسیت کوي یا بریښي هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتمن یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري مثلا د تماس نقطې دي دی هغه مثلا دوه غاښونو تر څنګ دوه غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر ایکس رې کې هغه ځایونه ګوري ناروغ هغه ځایونه خبر نه دی یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکی دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی نو هغه نه هغه ته چې یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي دا متفاوت تداوی غواړي دا مسله دا ده چې کېدای شي چیرته چینجن د غاښونه دی
مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصوي دی واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چپری وو غن وردونکو تماس ونی وخت په پښتني او نظریات سره شریک کړل
یو ورور پښتنه چې ودی ماشوم دی غاښونو په ارتباط باندې لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و دی ویل چې د ماشوم غاښ ته د رژی رژیدل یعنی تویږي د سی و مېده مېده هغه کې څو علتونه موجود دي یو علت خدا د چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخ دی یو مسله دومره مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ صحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت دی ماشومانو هم ضرورت دی ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کیږي چې هغه خپل غاښونه وساتي نو کله چې دوی غذایی مواد خوري او لږ ورسته غاښونه نه پاکي نو دای تقریبا د څه وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده باید د والدین د ټرین کې چې ترغو پر اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې من سره راغلی ده هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځانته عمر لري دغه 15 کلنۍ کې چې دی د مخ غاښونو کې فرزند ډیر زیات خرابي تر ډیر امکان باید کوشش وسی چې تر شپږنیم یا و کلنۍ پورې دا وساتل شي دغه علت ده هغه کې دوه علت دي یو علت خو دا ده همداسې دغه شوډ غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو لپاره یو رهنمود دی ولاره خلاصه پرېږدي چې راوځي ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دی او په قانې په شکل باندې تشکل کوي بیا هغه معمولا چې کله کې دغه غاښ مخکې له وخت نه وویسل شي هغه په قانې شکل چې الته دا هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې لار ورته باندې او دومره توان نه لري چې دوري وشکي دی راوځي نو په دې صورت کې بیا دغه د غاښونو امکان د امپاکټ پاتې کیږي امپاکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخله کې پاتې کیږي چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړي چوندې میغاښ بدای نه لري بیا دغه د پرم تداویانی دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې کچیرته د کوم موقعیت د غاښ په د ځامه کې د اکسرېګان ورته کیږي هغه قتل کیږي چې کچیرته د دې امکانې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دراو وسل سي او برته دغه دایمي غاښ دي په دې مخ غاښونو کې جای په جای سي دا زبر بر اکثر رسنۍ ته زما د خبره کومه عوام مریضانو ته هم اکثر د ما توصيه دا وي چې ګوري د چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې د سې اوروار د ماشوم د دغه شو باسه دا بیا راشونکی دا هر غاښ ځانته عمر لري په هغه عمر کې چې تا د غاښ ووسته او هغه دایمي وو یا فرزند شو دوه غاښ مخکې لدی چې لاندې دوه پر درې حصے د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي تا د غاښ ووسته د دې امکانات تاسو راوونوځي یعنی سل په سلو نه ده کو امکانات دي ډیر دي چې دغه بیا راوونوځي
ډیر مننه ډاکټر صاحب رفی وایز بل اوریدونکو زنګ وهلې وو دوه ویل چې کله تروشه یعنی تروشه یان وخري د ډیر وخت لپاره نور شین نسی کارولې چې غښونه حساس کیږي په دې برخه کې تاسو سپارښتنه دغه کسانو ته څه ده ځینې کسان ممکن حساس غښونه ولري
بعض غښونه مثلا د سې دي چې موږ ورته ابریژن وایو سرویکل ابریژن د غلطه برش وهلې ده مثلا افقي یا ری شکل برش وهلې ده د غښونه سره دلې ده مثلا د ورای تر نه دې د تدمار جنا جنجبا د ورکناري ورای چې د ورتوای دغه ځینې کې دې شي چې دغه غاخونه سولې دي وی یا امکان لري چې غاخونه مثلا څوک بروکسیزم ولري د غاخونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غکی ګرینډینګ ورتوای جنا یو بل سره تماس ورکی او غاخونه وسیلېږي نو د سیم کانات شته چې دا حساس شي د تروش تیانو سره نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حد پورې چې ورته امکان لري د تروش چیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي. که هیان همداسې امکانات لري، مثلا د لیمو جوس چې ده خو که داسې امکان ونه لري بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي یا داسې موتواشونه دي چې د خوله غرغړې دپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کېږي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته.
ډاکټر صاحب، شاه محمد واحد یار، ګڼ اوریدونکو زنګ وواهه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله د دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخې کې چاره څه ده، ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا وویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي، اصلي علتونه یې څه دي؟
د غاښونو ژړوالی چې دا یو د غاښونو رژېدل دي. د غاښونو رژېدل خو صحیح ده، د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی مجموع کې تقریبا ډیر زیات رنگونه لري. بعض خلک دسې غواړي چې دماغ خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډیر زیات تک سپینی، خو در حال کې چې دیدی دا د خپل د غاښونو دغه ساختمان دا رقم ده، ساختمان دا رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري. دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې په موتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور المسته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سته دام ورکول کېږي. بعضې خلک بیا وایي چې زمونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود. ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلې چې کلسیم چې دي سالی صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي، او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي. دی او له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دغې له وجې نه کېدای شي د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي.
کله کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوي پوره کړي؟ خپل
سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی.
ډاکټر صاحب وایز، یو اوریدونکی وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځین نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د ریشو د مړه کولو اقدام کوي؟
مسله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، حتمي نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي مونږ ورته وایي، روټ کنل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپل مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودي دردونه لري، شپې طرف نه ډېر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کېږي او غاښ عصب کشي کوي. خو بعضې غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشي ته نه دی، یعنی حتمي نه ده چې هغه عصب کشي بل لاله لري یا وقایوي لاله لري، یا چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا دکی غاښونه یا ورته کوک لګوي یا بل شی لګوي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه روټ کینل سي. خو کوم غاښ روټ کینل سي، طبعا یو مسله دا ده چې لږ د غاښ په تحقیقاتو کې خود شوی ده چې لږ فرانک فرکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د ماتېدلو ته. نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ورباندې څه شی ډېر سخت شیان مات نه کړي، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ورباندې نور داسې کوم غږ چې سب کښې شوی دی او نه ده شوی دوی ترمنځ کوم فرق نه کوي په خوراک کې ناروغ.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې. دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټنډرډ کریمونه چې دي داسې برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کالګیټ، کریسټ، کلوزاپ او داسې نور.
ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار، تاسو ته به راسو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی و، د خولې له بوی څخه یې شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړي چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولی سي.
یو خو دا ده چې دا مریض کېدای شي د وریو تکالیف ولري، د وریو تکلیفونه ولري، وری به یې ویني کېږي، د هغې له وجې نه دا کېدلی شي. بل کېدای شي د دې غاښونو په منځ کې سوري وي یا په عام اصطلاح چنجی وهلی وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي، هغه وي او هلته غذایی پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کېږي، هغه هلته ګنده کېږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کېږي. بل دغه مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د په خولې کې بویونه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان ته خپل تداوی لري. دغه سبیر جنجیوایټس چې مونږ ورته وایو، د وریو تکالیف سي دي، دا به ډاکټر ته ځي، ډاکټر به دا ګوري، د هغې دپاره به دوایي تداوی ورکوي. او که چېرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وریو یو عملیات هغه ورته کېږي چې دغه وری هغه وری چې هغه خرابې شوي دي یا شړېدلې دي، هغه وری به ایسته کېږي او دوا به ورکول کېږي چې دې دورې بېرته را وخېږي برابر شي.
ډاکټر صاحب رفیع وایي، ستاسو ته به راسو. د غاښونو اوري یا بیرې تر څنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې، دغه راز د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډېر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو، دا زمونه باید هېر نه شي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه. غاښ برش کول د یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د ژبه برش کول هغه مور دور سل سرفیس ورته وایي، یعنی د ژبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخکې طرف ته. هغه لپاره څو طریقې دي چې مونږ هغه پاک کړو. یو خو کېدای شي چې اسکراب مونږ ورسره پیدا کړو، مونږ ځان ته پیدا کړو اسکراب، د ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه یې دا ده چې داسې تراش کوي، هغه د ژبې پورته چې کومبار اخلي هغه لنګ ولبار ورته وایي. نو دا چې هغه پاتې کېږي هلته دبل کېږي، نو هغه تراشوي او پاکوي. یو روش دا دی. بل روج دا دی چې د برش هغه شاتنې برخه کوم بعضي برش مخصوص برش دي چې د برش شاته د سې دروش سطح لري، هغه سره کېدای شي چې مو د ژبې شا برش وکړو. یا د خپل کدا د شان امنی را سره او زمونږ یو عادي برشي، نو کېدای شي چې دغه د مویک چې لري هغه برش چې مونږ غاښونه برش کوو هغه سره مونږ کېدای کولای شو چې د ژبې شاته برش وکړو. ډیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا داسې یو اسپیشل یو خاص مخاط دی، یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي، چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او رشد کولو او د خولې بدبوي عمل دی. نو مسله دا چې څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي، نه د بوی نه ختمیږي او باکتریګانې مثلا ختمیږي هغه ځای نه، او احساس هم کی او فرش احساس هم
کی. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار. د غاښونو ستونزه خو معلومیږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده. فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غاښونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورښول کیږي او کنه شول کیږي، ستاسو لارښوونه څه ده؟
په نصاب کې دې ته ډیر زیاته توجه نه ده شوی، او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي، غوی دغه سی د شاګردانو ته د دې ټرین ورکوي او د دې یادونه ورته کوي. خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د ټرین سي او دې ته د نصاب کې ځای په ځای سي. دا خبره او دا من هيسي دی یو مسؤلیت دا ماشوم احساس وکړي چې دا د ما مسؤلیت ده.
نو دغه وجه نه بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سی او کني په کوم حالت باندې روان دي حالت قناعت به شالت نه ده او مناسبه نه ده او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی دي بار
ډیر مننه د پروګرام لا ملمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبري وکړې لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې
موک په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو